سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري 15 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعت خبرونه کې ز عبدالحق کاکړ او بشیر غواش درته هرکلی وایو. په شمالي وزیرستان کې و مړی ترلاسه شوی دی او بخښي د پاکستان وزیر اعظم درې واړو پوځي ادارو ته ویلي چې د هیواد سلامتي ته د وروړاندې خطرونو په ادراک کولو سره دي خپلې پوځي نظریې له سره جوړې کړي. په تیرو 15 کلونو کې د بلوچستان حکومت له لوري په تیرو 15 کلونو کې د مرګ ژوبلې د جاري سو شمیرو ریپورت باندې نیوکه شوی دی او یو شمیر نور ریپورټونه بم لرو. په پایل خبرونو کو ویم کې بشیر غواش.
لمړی د خبرونو سرټکی د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی په وینا د غلطه د وو کسانو مړی موندل شوی. په داسې حال کې چې سواد کې د طالبانو په لاس زخمی شوی ملالی سبزی له روغتونو فارغه شوی، امریکا د هغې د جوړېدو لپاره د نیکو خواهشاتو اظهار کړی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له باګرام او پولي چرخي جیلونو څخه 80 تنه هغه قیدیان چې بهرنیو ځواکونو سره د نښتو په مهال نیول شوي وو خوشې شوي دي. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی په وینا د غلطه په دوسلې تحصیل کې د وو کسانو مړی موندل شوی دی. چارواکي وایي دا کسان په ډزو وژل شوي خو لا هم معلومه نه ده چې طالب وسلوال او که نور څوک دي. د دوی د قاتلینو په اړه هم لا تر اوسه معلومات نشته. شمالي وزیرستان او خوشو سیمو کې د روان تاوتریخوالي او تشدد په مهال وخت نا وخت دغه سیمړي موندل کیږي. په خور سره نږدې بڑا بیره کې دوه کسان په چاودیدونکو موادو وژل شوي دي. پولیس وایي د دوه کسانو غوښتل چې چاودیدونکي مواد د بجلی د ویستنې سره کې دي چې په وچاودل او وژل شول. بلخوا چارواکي وایي د بڑا بیره په میرا ماشوخیلو او د مچنی گیټ په حسن ګړی سیمه کې دوه سکولونو کې چاودنې شوي. د پولیسو په وینا دې پیښو کې چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی خو سکولونو ډېر نقصان لیدلی دی. په داسې حال کې چې سوات کې د طالبانو په لاس زخمی شوی ملالی سبزی له روغتونه فارغه شوه، امریکا د هغې د جوړېدو لپاره د نیکو خواهشاتو اظهار کړی. پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نولینډ خبرلاند وویل چې د ملالی زړورتوب او جرأت ټول هڅوي. نوموړي زیاته کړه چې د دوی دعاګانې او نیکې پیرزوینې د ملالی او د هغې کورنۍ سره دي. د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملالی سبزی تیر کال سوات کې طالبانو په سر په ګولۍ وویشته. نوموړي پرون د برتانیا په کوین الیزابت هسپتال کې د څه کم درې میاشتې علاج وروسته فارغه شوه. ډاکټران وایي دا یا په دې میاشت یا په راتلونکي میاشت کې به ملالی سبزی یو ځل بیا هسپتال کې د سر د جراحي عملیاتو لپاره داخله کړل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له باګرام او پلیچرخي جیلونو څخه 80 تنه هغه قیدیان چې بهرنیو ځواکونو سره د نښتو په مهال نیول شوي وو خوشې شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د نظامی پولیسو په څانګه کې د عامه اړیکو مشر ډګروال جلال الدین دهاتی پرون وویل چې دا کسانې د دوی د کیسونو تر څېړلو وروسته پرېښي دي.
په مجموع کې په نننی پروګرام کې 80 تنه بندیان د سرخپله او باګرام له زندانونو څخه خوشې شول. په دې کې اکثره د پروان، کاپیسا، لوګر، کابل، میدان وردګو او پکتیا اوسیدونکي وو. دا هغه بندیان وو چې پخوا د بهرنیو ځواکونو لخوا نیول شوي وو او بیا وروسته دوی ته سپارل شوي وو.
د یادونې وړ ده چې دا خلک له هغه څو میاشتې وروسته خوشې شوي چې د باګرام جیل چارې امریکایي ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارلې. د افغان چارواکو په نه دلته لا هم 3000 پولي چرخي کې 400 ورته قیدیان موجود دي چې د ډګروال جلال الدین دهاتی په وینا پراتلونکو څو میاشتو کې بعد زرو په خوښه کې نور داسې قیدیان خوشي شي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. امریکایي پوځیان د ناتو اتحادي هیواد ترکی کې د شام د ګواښ د مخنیوي لپاره د میزایلو د توغولو سیستم جوړولو لورغلی دي. د امریکایي چارواکو په وینا د دوی پوځیان او سامانونه د ترکی په جنوب کې یو پوځي مرکز ته پرون رسیدل شروع شوي دي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې امریکا، جرمني او نیدرلینډ په دې سلاح شوي چې ترکی کې له دې چې ترکیه کې د لزمکې څخه هوا ته د تغول کېدونکو میزایلو لپاره دوه سیستمونه ځای په ځای کړي. د چارواکو په وینا دې سره به د ترکی هوایي ځواک قوي شي. ترکی کې به ټول شپږ ورته سیستمونه نصبیږي چې د یادو دریو ملکونو زر پوځیان به یې د چلولو لپاره ورسره پاتې وي. ناټو وایي دا سیستمونه به له شام څخه خواوشا 50 کیلومتره لرې د دې میاشتې تر اخره پورې فعال شي. ایران وایي چې د دې میاشتې په وروستیو کې د نړیوالو سره د خپل لانجمن اټومي پروګرام پر سر په اصولي توګه خبرو کولو ته تیار دي. دا خبره د اټومي پروګرام په اړه د ایران مشر مرکچی سید جلیلی پرون هندوستان ته د خپل سفر په مهال کړی، خو د دې مذاکراتو د وخت او ځای په اړه لا اخري پریکړه نه ده شوې. نړیوال ایران تورنۍ چې غواړي چې دوی غواړي د خپل اټومي پروګرام لپاره اټومي وسلې جوړ کړي، خو ایران وایي د دوی دا پروګرام سولیز دی. ایران د خپل اټومي پروګرام له وجې دا وخت د امریکای د پراخه اقتصادي بندیزونو سره هم مخ دی. د وینزویلا حکومت وایي ولسمشر هوګو چاویز د کینسر د ناروغۍ سربیره کولی شي چې د حکومت د مشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. د وینزویلا حکومتي چارواکو پرون ویلو په کیوبا کې د سرطان له جراحي عملیات وروسته د هوګو شاویز تنفسي سیستم خراب شوی دی او په اولام دی وجه تکلیف احساسی. د وینزویلا د اطلاعاتو وزیر ایرن ایسټو ویجلس پرون ویل 50 کلن شاویز د سږو د ناروغۍ له کبله پوره سا نشي اخیستلی. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
خبرونه مو له بشیر غواښ واوریدل. په روانه غړي کې به دا ریپورټونه ولرو. په شمالي وزیرستان کې 9 مړي ترلاسه شوي دي. له پاکستاني طالبانو سره خبرې اترو کولو فیصله به حکومت او کا فوج کوي.
فوج او سیاسي حاکمان دواړه چې یو ځای په پاکستان کې کېنني او د دې خبرې فیصله ونه کړي په بله طریقه ښه زه نه پوهېږم چې د دې حل به راووځي.
د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان د حکومت له لوري په 15 کلونو کې د مرګ ژوبلې جاري شوو شمیرو رپورټ باندې نیوکې کړې دي.
گورنمنٹ دا د شمار بیخی کم دی، ولی چې بيدرکو خلق په والا یو کمیشن چې د گورنمنٹ جوړ کړی دی هغه بیخی ناکام شوی دی.
د بلوچستان د نفسیاتو ډاکټران وایي دوی لا روتلونکي زیاتره ناروغان له افغانستان سره تعلق لري.
په زورو کې 800 مریضان یا 900 مریضان بالکل اصابي مریضان، شکل به جلای څوک د معدې شکایت کوي، څوک به سر درد شکایت کوي او وجه چې کوم دغه اصابي وجه.
یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې درته تاسو واوریدل چې په شمالي وزیرستان کې 9 مړي ترلاسه شوي دي. دا وخت د مشال ریډیو خبریال عمر دراز سره د ټلیفون په لاندې. عمر دراز، تاسو ته هرکلی کوم، که مهرباني وکړئ د دې لږ تفصیل راکړئ.
ډېره مننه عبدالحی کاکړ. دا ځایي پولیټیکل انتظامیه چارواکو په سیمه کې د استخباراتي ادارو چارواکو د غرنګ ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی سروبي مقام چې رزمک میرانشاه سړک ته دغه دغلته د سړک غاړې سره 9 کسانو مړی موندل شوی دي. استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې دغه مړی په ګولو باندې وشتل شوی دي چې د دې سړک سره د شپې مهال غورځول شوی ول. یو بل استخباراتي ادارې چارواکي مشال ریډیو ته وایي چې د شپې مهال نو وخت بیا دغه مړی چې کم دی د دې ځاینه وړل شوی دي. تر دې دمه پورا په تصدیق سره ځایي استخباراتي ادارې چارواکي او دغه رنګ پولیټیکل انتظامیه چارواکو نه دی ویلي چې آیا دا وسلوال طالبان دي که سرکاري چارواکي دي او یا که ځایي خلک. خو ځنه استخباراتي ادارې چارواکي دا ګومان کوي، یعنی د شک په بنیاد وایي چې دغه وسلوال طالبان دي. خو تر دې دمه آزاد سرچینې هم په پورا دوګه د دې تصدیق نه دی کړی.
خو مردراز تاثیر
دا به هم د یادونه وکړم چې دین وړاندې 13 اونۍ یعنی د 2012 کال په اخیری نیټه باندې او نه مړی نور هم دلته موندل شوی وو. تحصیل میران شاه پیر کلی په مقام باندې چې هغه نه وړه بیا د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان احسان الله احسان مشال ریډیو ته دا غی تصدیق وکړو او دوی ویلي وو چې دا ټول د دوی ملګری دي چې دولت په بلابلو ځایونو کې نیولی ول او د شپې مهال یې وژلی وو.
سمه ده، ډېره مننه، ډېره مننه عمر دراز، تاسو ته ښه وخت او شر وغواړم.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم جو اسلام آباد ته د پاکستان وزیر اعظم پر درې واړو پوځي ادارو ژغ کړی چې د هیواد سلامتی ته د وروړاندو خطرونو په ادراک کولو سره د خپلې پوځي نظریې لسره جوړ کړی. د دې تفصیل به له د مشال خبریال ریاض مسخیل واخرو. ریاض مسخیل، تاسو تر کله کوم کمربانی وکړي د دې لپاره چې تفصیل راکړي؟
جی ډیره مننه عبدالحی کاکړ. لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، پرون په نېشنل ډیفنس یونیورسټي اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ په حواله سره ورکشاپ ته بشتاب کې وزیر اعظم وې چې خطرې دا وخت کم پاکستان د کمې خطرې دی په بنیادی توګه د غیر ریاستی عناصرو لخوا دي چې هغه خپل ایجنډا په دې خلکو باندې مسلط کول غواړي، ورتپل غواړي، او په دغه وجه باندې دي ریاستی ادارې او ریاستی خلک هغه په نخښه کوي، هغه په اپوزیز وکونو باندې زور رولو چې هغه دی خپل چې کم ترجیحات دي، خپل چې کم هغه پام لرنی دي، هغه دی په نوی ډول باندې هغه جوړ کړی چې ورسره ملکی سلامتی هغه یقیني شي. د دې وینا وا چې د ملکی سلامتی لپاره ټول دنیا کې وخت په وخت کم نظریه دي یا کم چې دي فکرونه او سوچونه دي هغه بدليږي، نو باید چې پاکستان هم دغه اړخ ته سوچ وکړي او دغه شانت خپل چې کم دي پام لرنی دي هغه راوګرځي. دغه شانت دوی چې د دې مقصد لپاره یو ستراتیژیک فریم ورک جوړول هم ضرورت دی چې پکې با سیول چې کومې ادارې دي، پوځي چې کومې ادارې دي، ورسره استخباراتي ادارې او پولیس د شنور دا ټول د خپل کې رابطې مضبوطی کړي او د استخباراتو یو مضبوط نظام دی جوړ کړي، او دغه رنګ چې ټول په شریکه سره د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی چې دا په دې خلاف ودرېږي. بیا وزیر اعظم دا خبره هم وکړه چې جنگونه یا خصوصا چې کوم د ترهګرۍ خلاف جنگ دی دا یوازې په پوځي اپریشن نشي ګټلې، بلکې د لپاره سیاسي تایید او دغه شان اولسی چې کوم عوامي حمایت ته هغه هم ډیر ضروری دی، او دغه لړکی چې کوم د سوات مثال دی ورکو چې د جنگ کې اولس ډیر زیاتې قربانې ورکړي دي، هغه د اولس د مرستې هم مننه وکړه، د رنج کم خلک کم فوجیان کم سرګاری خلک یا عام خلک چې کوم وجري شوی دي نو د هغه هغه هم ستاینه وکړه چې د دې په مرسته او د دې په قربانو باندې په سوات کې امن راغلی او دغه شانتي په ټول پاکستان کې دا امن دی یقیني کوي.
ډیره مننه ریاض مسخیل، تاسو ته وزیر اعظم د وینا مهمه برخه راټولې، ډیره مننه.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو.
اوسم له اسلام آباد څخه ځو پېښور ته، او په پېښور کې را سره د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان د ټلیفون په لاندې، او تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا له پېښور سره نږدې په بډابېره کې بیګا د شپې دوه مشکوک وسلوال وجل سوي دي، او دا تر دې ترڅنګ سکولونه هم په نشه سوي دي. شبیر احمد جان، تاسو ته هرکلی کوم او کمربانی وکي، تفصیل راکړئ.
ډېره مننه کاکړ صاحب، بالکل دې د شپې د ماښام هم دغه ځانته توفیر شوې ده. په خو کې مې کلیوال چې دې راځي چې په بډای دې کې په روم یو چودو نشو د بجلی سپینس راخوا کې چې د پولیسو چې کوم شر دې اسپیرو د کلیوال شې چې د پولیسو مشل جاهد خان مطلب ټول چې دا دوه مشکوک وسلوال دې د خپل د داخلي دې کې توکي نصب کول د بجلی سپینس راخوا کې چې دغه دوران کې تدبیر نه او چا دې او دونه په کې تاکي شو
شبیر مجان، تاسو دغه د شبیر مجان ساز د ټلیفون لاین بارل خراب دی، دومره بارل پوسوچی دو سکولونه دی، او هغه یو پرایویټ دی یو حکومتي سکول دی، هغه په نشه سوی دی، یو په مچنی گیټ کې دی او بل په میرا ماشخیلو کې دی. نو ډیر مننه تاسو ښه وخت او ښه ورځ ورته غواړو.
د مشال ریډیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه د باختر ستوري
په پا کم یو لسو بجو د نړۍ رنگونه په اته ویشت منټه کم دواو بجو
د لوبو نړۍ
په پا کم دواو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دواو بجو
روغتیا او درملنه
په اته ویشت منټه کم دریو بجو
سروې
په اته ویشت منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پا کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو
او سمراجو نور رپورټونه تل کا څنګه چې د پاکستان وزیر اعظم پر فوجانو په فوجي ادارو ژغ کړی چې دوی دې د نوي حالاتو په تناظر کې نوي فوجي نظریې جوړ کړي او چې پاغه کې هغه غیر ریاستي ناصر چې په پاکستان کې فعال دي د هغو د مخنیوي لپاره یو کړنلار جوړ سي خپلته بیا د پاکستان مسلم لیگ مشر نواز شریف بیا ویلي د ترګري د مخنیوي لپاره باید فوجي او سیاسي مشران پګړای وکړن لارې جوړ کړی دا خبره نموړي پرون په پېښور کې د بشیر بلور د فاتح روسل خبري اعلان سر کړی دا د طالبان لخوا د بشیر بلور د وژنې وروسته عوامي نشلګوند د ټولو سیاسي ګوندونو د ترګري په ضد د یو دریس خپلور لپاره هلې ځلې شروع کړې دي تفصیل به د غلام غوسه وورو
بشیر بلور د پاتیه لپاره راغلی د مسلم لیگ نون د مشر میا نواز شریف د خبري اعلان سره په خبرو اترو کې د ترګری په لړ کې د اسپندیار ولی خان د قامی یووالي د وړاندیزونو د پښتنې په جواب کې میا نواز شریف اومنل چې د ترګری د ستونزې د حل لپاره په ګډه کېناستل پکار دي او په دې غور پکار دي
سب کو مل کر بیٹھ کے اس کے بارے میں غور و خوض کرنا چاہیے
پگڑا کیناستل پکار دی او پدی غور پکار دی او پدی بندی سنجیدہ سوچ او فکر پکار دی دا پاکستان چکوما سیاسی مشروالی دا ہاگدی پردے کینی او پدی دی بحث اوکڑی او دا پاکستان چکوم امنیتی اداری دی ہاگی لہم پا پورا توگا پدی کی شریکول پکار دی او پدی بندی دا غور او فکر رستو پا یو نتیجہ رسیدل پکار دی
اور جو پاکستان سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کو بھی ساتھ پوری طرح سے آن بورڈ ہونا چاہیے
او بلاور ہاؤس پہ خبر کی دمیا نواز شریف د دې خبر ورستو د پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې هم د ترګری پستونزه بحث وشو او د صوبې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین هم اومنل چې میا نواز شریف د اسپندیار ولی خان د وړاندیز هرکلی کړی دی میا نواز شریف چې راغلی وو نو هم د دې وړاندیز په اخلاق د هغه سره په لاره خبره وشوه نو هغه وویل چې اسپندیار ولی خان چې کوم وړاندیز ورکړی دی نو هغه ډیر ښه دی اسپندیار ولی خان په دې خبره ټینګار کړی دی چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره د تماس وروسته به د وزیر اعظم سره خبره کوي بیا به د صدر سره خبره کیږي او د هغې وروسته به د پوز د سرلخکر او د هغه د ذمہوارانو سره به خبره کیږي او هم د ترګری د ستونزې په لړ کې د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مفتي کفایت الله وویل چې کوم خلک وجنې کوي هغې یوازې بشیر بلور نه وجني بلکې د غټ خبر لګولو لپاره هر سړی وجلی شي چې کوم خلک وجنې کول غواړي هغې بشیر بلور او کفایت الله یو رنګ په نښه کوي چې د کوم سړی په ذریعه غټ خبر لګي دوی هغه وجل واړي د بشیر بلور د وجنې وروسته د بل بشیر بلور لاش نه دی غورځېدل پکار څه وجه ده چې زما په هوایي ډګر برید کیږي څه وجه ده چې زما د پولیو کارکوونکي هم محفوظ نه دي زه بشیر بلور ته یو لقب ورکول غواړم چې هغه د امن سفیر وو او هغه دی تل تر تله د امن د سفیر په نوم یاد کړی شي او د بشیر بلور وجنه زه د بینظیر بټو د وجنې وروسته دویمه غټه سانحه بولم د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر لویو ترهګر فعالیتونو له وجې په سیاسي او ولسی حلقو کې د ترهګرۍ د ستونزې په لړ کې تشویش دوام لري غلام غوث مشال ریډیو پېښور
بلخوا قسم په پاکستان کې وسلوالو طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي خو له حکومت سره د امن خبرو لپاره هم څه وخت مخکې وړاندیز کړی وو په پاکستان کې له طالبان سره د سولې خبرې اترې بایا فوج کوي او که سیاسي حکومت هم دغه موضوع ګلایاس په خپل رپورت کې څرګندل ده
په دې وروستو کې تحریک طالبان پاکستان له حکومت سره د امن خبرو کولو وړاندیز کړی وو خدای ویلی وو چې وسله به نه غورځوي د ځینو سرچینو له مخې د پاکستان فوج حکومت ته وړاندیز کړی بو چې طالبانو سره لارو چارو موندلو لپاره پر یو حکمت عملی غور وکړي. په قبایلی سیمه مومن ایجنسۍ کې د پیپلز ګوند هم په وفاقي حکومت زور راوړي چې یو بامانی جرګه جوړ کړل شي او طالبانو سره د امن خبرې ترې وکړل شي. په عمومي توګه په پاکستان کې د داسې قسمه فیصلو کولو اختیار له چا سره وي او په ځانګړي توګه له طالبانو سره به آیا حکومت خبرې وکړي او که آیا فوج به دا خبره په سر واخلي؟ په اسلام آباد کې د دفاع چارو کارپو طلعت مسعود وای په دې کې د فوج ونډه زیاته ده.
تر څو چې د قبایلي سیمو خبره ده نو زما په فکر د پوځ دریز به زیات قوي وي او د هغوی پر تجویز به څه حتمي فیصله کیږي. لومړی به دا کوشش کیږي چې د خبرو اترو له لارې حل راوباسي، خو په اوسنیو حالاتو کې د طالبانو لخوا پر شرایطو خبره کیږي نو دا به د پاکستان پر ریاست بد اثر پرېباسي.
پاکستان کی ریاست جو ہے اس پر بڑے مضر اثرات ہوں گے.
د پاکستان فوج هم په دې وروستیو کې پر حکومت غږ کړی وو چې د خبرو لپاره ستراتیژي جوړ کړي. په اسلام آباد کې کارپو ایاز وزیر وای سیاسي حکومت او فوج دواړه د په ګډه سره دا خبري پر مخ بوزي.
دا خبره اتر په هر هیواد په هر دنیا په هر ګوټ کې سیاسي خلک کوي. د فوج کار د جنگ دی، خو دا یو مختلف جنگ دی، یو عجیبه رنګه جنگ دی چې دشمن معلوم نه دی، مخ نه ښکاري. نو چې په دې کې فوج او سیاسي حاکمان دواړه چې یو ځای په پاکستان کې کینني او د دې خبرې فیصله ونه کړي او بیا سیاسي حکومت سره ملاتړ د دې خبرو اترو په لار کې ونه کړي، نو په بله طریقه ښه زه نه پوهېږم چې د دې حل به راووځي.
قسم په پاکستان کې د فوج په اړه ویل کیږي چې سیاسي فیصلو نه واخلي تر نورو معاملاتو کې زیات اثر لري. په خواني فوجي چارواکي او کارپو طلعت مسعود هم په دې اند دي چې دې خبرو ته هم قتل پکار دي چې آیا تحریک طالبان پاکستان په رښتیا هم خبرې کول غواړي او کنه.
افغانستان میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے.
په افغانستان کې له طالبانو سره د امریکا حکومت د سولې خبرې کوي او پر دوی فشار هم دی، نو دا شوشه خوره کړې ده چې دوی خبرو ته تیار دي. په پاکستان کې له مودې راهیسې ابهام دی. سیاسي ګوندونه لکه عمران خان نور شلاسي دا خبره کوي چې له طالبانو سره خبرې وسی، نو دې ټولو خبرو ته په کتو سره دا خبره مخ ته راځي چې د پاکستان لخوا فیصله سازي کې کنفیوژن پیدا کولو کوشش روان دی.
دا کارپوهانو په نظر د پاکستان فوج دا خبره منلی چې کورنۍ ترهګري ستر ګواښ دی او د دې مخنیوي لپاره ګامونه پورته کولو ضرورت دی، نو باید سیاسي حکومت او ګوندونو ته هم په رښتیا سره اختیار ورکړل شي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې په خبرو دي د اثر انداز کېدو کوشش نه کوي.
د ګلایز رپورټ ته غوږ واسطه. جنوبي وزیرستان د طالبانو د ډلې د مشر ملا نظیر په امریکایي ډرون برید کې وژنې، د بی پایلټ الوتکو د موثروالي او ورسره د پاکستان حکومت تړل سوي اندېښنې یو ځل بیا د بحث موضوع ګرځولې دي. پښتانه دا چې پاکستان او امریکا د ترګریزې جګړه کې اتحادیان دي او دوی وسلوالي ډلې د ځان مشترکه دښمنان بولي، نو آیا په داسې حال کې دوی د ډرون پر سر د اختلافاتو پر ختمولو سلسله کېدای شي او کنه؟ راځي یو رپورټ ته غوږ شو. پاکستان او امریکا له یوې لسیزې راهیسې د ترګري ضد اتحادیان دي. دواړه هیوادونه په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایي کوي. دوی مشکوکه ترګر مشترکه دښمنان بولي، خو لکه چې امریکا په پاکستان کې میشت مشکوکه وسلوال د ډرون له لارې د پنشه کولو لړۍ پیل کړې ده، د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپو خادم حسین وای که وکتل سي نو ډرون هغه طالب مشران په نشه کړي کوم چې په پاکستان کې په زرګونو کسان وژلې دي. د دې پوینا په ډرون کې د دوی وژل کېدل د پاکستان د کومک په معنا ده.
زما خیال ده چې پر حسین شو بیت الله مولانا بدرې نور کسان شو، ایون د پرون چې په دغه کې کوم لګېدلې دي هغه هم د حکیم الله مسعود کمانډرانو فیصل وغیرہ دغه خلکو دی ویشتلو نه یقینا دا خبره مخې ته راځي چې د پاکستان د سکیورټی اسټابلیشمنت هغه ګیلا چې ګینه ډرون صرف په هغه خلکو بریدونه کوي کم چې د امریکای په ضد جنگ کوي غلطه ده. او ډرون په دغه سیمه کې د قبایلي سیمو کې چې کوم د ترهګرۍ د مرکز یو جوړه جوړه شوې ده د هغه کې د پاکستان د سکیورټی اسټابلیشمنت مرسته کوي لګیا دي.
پاکستان وایي ډرون بریدونه د دې هیواد د خودمختاري خلاف دي، خو خادم حسین وای د معلوماتو لمخې پاکستان او امریکا اوس هدي نتیجې ته رسیدلي چې ډرون یو موثره وسله ده، خو د دوی اختلاف په طریقې کار باندې دی.
تر دې پورې خو خبره را رسیدلې ده زما تر معلومات تر حده پورې بذاتي خود دی پاکستان سیکیورټی اسټابلیشمنټ او د سیاسي حکومتونو د غاړې نه چې کوم دی بهرنیو چارو وزارت شامل دی د هغه نه خدا خبرې ما په خپل اوریدلې چې تر دې حده پورې اتفاق دی چې د ډرون پر سه لکه بذاتي خود د ډرون په ضد د دې خبره نه ده یا د ډرون د مخالفت په ضد دې خبره نه ده خو ډرون چې کله د دې په مرزای استعمال شي په هغه خبره ده یا د هغه په طریقې کار باندې اختلاف دی نو زما خیال لري چې تر دې حده پورې خود دغه اتفاق شو دی چې ډرون یو موثره وسله ده د هغه مرکزونو یا د هغه خلکو په ضد چې پاکستان افغانستان کې ترهګري خوري
د فاټا د امنیت په خوانی سیکریټر بریګیډیر محمود شاه بیا وای امریکا باید پاکستان ته د ټیکنالوژي ورکی نو بیا کېدلای شي د دې هیواد اعتراض ختم شي
نو پاکستان چې کوم خلک د امریکای یا د ناتو نقصان کې یا د افغانستان آرمی نقصان کې دا په وجلو باندې پاکستان ته سو اعتراض نشته او د پاکستان خوره کې یو بین الاقوامي قوت داخلی دو معنی پاکستان تا اعتراض دی او دغی پوجه معنی اغی دا یادت چاله نیشی ورکولی لیکن دا ٹکنالوجی پاکستان تا ہوتا نهم دغ خلق با پاکستان تارگیت کی او اغی دا اغی سروا دشت دی کمیگی
کاتم په پاکستان کې د ډرون بریدونو پر ضد یو سیاسي مخالفت موجود دی خو دا سي ډېر خلک هم ستا چې ډرون د مشکوکو ترګرو پر ضد یو موثره وسله یادوي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده راځي چې اوس د خلومت او فرزانې په غږ کې سندره واورو خیالومد فرزانې په غږ کې مو سندره واورېده. سلام پښتونخوا د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو. بشر ګواښ په د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان په دوسلي تحصیل کې دوه کسانو مړې موندل شوي. د خیبر پښتونخوا په بډبیر کې دوه کسان د چاودیدونکو موادو د ځای په ځای کولو په وخت وژل شوي دي. امریکا کې یو ملا او د هغه زوی پاکستاني طالبان ته د پیسو په برابرولو تورن شوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له باګرام او پلیچرخي جیلونو څخه اتیا تنه هغه قیدیان چې بهرنو ځواکونو سره د نښتو په مهال نیول شوي وو خوشي شوي دي. امریکایي پوځیان د ناټو اتحادي هیواد ترکیه کې د شام د ګواښ مخنیوي لپاره د میزایلو د توغولو سیستم جوړولو لورغلي. او ایران وایي د دې میاشتې په وروستیو کې د نړیوالو سره د خپل لاجمن اټومي پروګرام په سر په اصولي توګه خبرو کولو ته تیار دي.
دا خو د سیمې او د نړۍ د خبرونو لنډیز چې بشیر غواش تر ته وړاندې کړو. د پاکستان د نن ورځو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي په اسلام آباد کې سراج ظهیر لوستي او لنډیز په دې رپورټ کې راغلي دي.
نن د مشرق ورځپاڼه اداري وایي چې پېښور کې د افغانستان کونسل جنرل سید محمد ابراهیم خیل د افغان کډوالو په يرولو خفغان سرګند کړی دی او په دې اندېښنه ښکاره کړې ده. اداري وایي چې یقینا دا به د نوموړي سفارتي ضرورت وي، خو سوال دا پیدا کیږي چې افغانستان کې د پاکستانی وګړو سره څه کیږي، آیا هغه جایز دي؟ لکه څو ورځې وړاندې دوه ځله افغان پولیس او نورو امنیتي ادارو په بعضې پاکستانیانو تشدد وکړو او د هغوی اسناد اوښلول، لنکی دوی په قانوني توګه هلته کار کولو. باید چې افغان کونسل جنرل خپل حکومت ته هم وایي چې د داسې عمل نه ډډه وکړي. ادارې د سید محمد ابراهیم خیل د خولې وایي چې پاکستان ډېر موده افغان کډوالو ته ځای او پناه ورکړې ده او افغانان پاکستان خپل دویم کور ګڼي، نو باید چې ورسره داسې سلوک وشي چې د دوی زړه کې دغه مینه په ځای پاتې شي. ادارې وایي چې دا خبره ټیک ده چې پاکستان او افغانستان دورونو ملکونه دي، یو ملک کې د شوي سلوک زور بل ملک کې وستل نه دي پکار، ځکه چې دې سره به دغه تعلق خراب شي. خو بیا هم دواړو ملکونو لا پکار ده چې د یو بل اوسیدونکو سره د قانون مطابق سلوک وکړي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ ټولو کنټونمنټ بورډ ته حکم ورکړی دی چې هغوی د 15 مئی کال 2014 پورې حلقه بندي مکمل کړي چې دارنګ د انتخاباتو عمل سرته ورسولې شي. ادارې لیکي چې چیف جسټس افتخار محمد چودري د یو آئینی درخواست د سماعت په وخت ویلي وو چې بلدیاتي نظام د ملک په حکومت کې غوره کردار لوبوي او دا د اولس حق ته او وفاقي حکومت انتخابات نور نشي زندوله، ځکه چې د دې لپاره د کوټلي وجوهاتو ضرورت وي او دا چې کنټونمنټ بورډ کې د انتخاباتو زندېدو لپاره نور وخت نشي ورکړی کېدی. ادارې وایي چې ترڅو د سپریم کورټ د حکم تعلق دی، نو یقینا دا به د اولس لپاره د خوشحالۍ زیری وګرځي، ځکه چې له بده مرغه پاکستان کې خو صوبایي حکمرانان د بلدیاتي نظام په بحالۍ کې هیڅ زړه خوښي نه لري او نه کنټونمنټ بورډ چارواکو د تیرو څو کلونو راهیسې دې اړخ ته پام راګرځولې دی. ادارې زیاتوي چې اوس پخوانی بلدیاتی ادارې میونسپل کارپوریشن او میونسپل کمیټي بحال کړې شوې دي او د ډیپټي کمشنر عہدې هم بحال شوې دي، نو باید چې سپریم کورټ حکم ورکړي چې اوس د بلدیاتی انتخابات هم زر تر زره وکړي شي، نو له دې سره به د ولس بلدیاتی حقونه دوی ته واپس ترلاسه شي.
د خبريالانو د ساتنې سازمان په خپل یو رپورت کې ویلي په پاکستان کې په ټولنیزو پاڼو د بندیزونو ترشا نور مقصدونه دي چې دا شایي په دغه هیواد کې په آزادانه توګه معلوماتو ته د رسایي او د خبرولو ملاتړ نه کیږي. بلخه د اکونومیست مجلې په مقاله کې راغلي په هند کې د طب پوهنځي د یوې زده کوونکي د وژنې ضد دومره مظاهرې راپورته کېدل شایي په دغه هیواد کې د منظمې طبقې خلک اوس یو موټی کېږي چې دارنګه د دوی آواز واورېدل سي. ټکی بل اسرار عالم مومند باورو.
کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ شاده خبريالانو د ساتنې سازمان په خپل یو رپورت کې ویلي دي په پاکستان کې د تیر کال د ستمبر د میاشتې راهیسې په یوټیوب بندیز دی او یوازې د دریو منټو لپاره دغه بندیز لری کړل شو. په پاکستان کې چارواکي وایي دوی د خپل اولس د مذهبي جذباتو قدر کوي او همدغه وجه ده چې په ټولنیزه ویبپاڼه یوټیوب د اسلام د پیغمبر پاړه د سپکاوي فلم د خپرېدو وروسته یې په دغه ویبپاڼه بندیز ولګاوه. خو د پاکستان حکومت لخوا په انټرنیټ د بندیزونو د اوږدمهاله ریکارډ له وجې نیوکې شوې دي. د خبريالانو د ساتنې سازمان ته سلیم نوم یو تن وای د دې بندیزونو تر شا نور مقصدونه دي. دا ښایي په دغه هیواد کې په آزادانه توګه معلوماتو ته د رسایي او د خپرولو ملاتړ نه کیږي. د کلونو رهیسې په پاکستان کې پرله پسې په انټرنیټ بندیز لګول شوی چې موخه یې داسې معلوماتو ته د رسایي مخه نیول دي چې د چارواکو په فکر مسلې پیدا کولی شي. د 2010 کال د مئی په میاشت کې پاکستان حکومت د هیواد دننه په ټولنیزو ویبپاڼو لکه فیسبوک، یوټیوب او د ویکیپیډیا په ځنو هغو پاڼو بندیز ولګاوه چې پکې د چارواکو په فکر د اعتراض وړ مواد وو. دغه رنګ د 2012 کال د مئی په میاشت کې د لږ وخت لپاره په ټولنیزه ویبپاڼه ټویټر هم بندیز لګول شوی وو. د مقالې په اخره کې راغلی دی په پاکستان کې د پښتون، بلوڅ، سندی او نورو قومونو د سیاسي نظریو د پرمختګ لپاره په کارونکو ویبپاڼو هم بندیز لګول شوی. دغه رنګ د خپلواکۍ غوښتونکو او د اقلیتونو لپاره د مبارزه کوونکو کسانو په لیکنو هم بندیز لګول شوی. بلخوا د اکانومیست مجلې په یو مقاله کې راغلی دی هغه څه وجه ده چې په هند کې د طب پوهنځي د یوې زده کوونکي وجنې دومره مظاهرې راپورته کړې. دغه جنۍ د یوه ډله ییز جنسي تیری وروسته مړه شوې وه. نو د دې ځواب دا دی چې په دغه هیواد کې د منځنۍ طبقې خلک اوس یو موټی کیږي چې دا رنګ د دوی آواز واورېدل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې هم په هند کې جنسي تیری یوه قومي مسله بللې. د هند په رسنیو کې روزانه د دا قسمه تیریو خبرونه راځي او زیاتره داسې هم وي چې نه رپورټ کیږي. دلی په خاصه توګه په غریب او د کمزوري ذات میرمنو باندې د جنسي تیرو لپاره یو خراب نوم لري. د هندستان په کلو کې هم جنسي بریدونه ډیر کم رپورټ کیږي، خو اوس هندستان له غربت څخه د مالدارۍ او جدیدیت په لور روان دی. زیات شمیر کې میرمنو تعلیمي زده کړې کړي، نوکرو باندې پیسې ګټي او په خپله فیصله کوي چې له چا سره واده او چرته ژوند وکړي. خو لا هم دا سفر اوږد دی او په میرمنو تشدد ښایي چې په دغه ټولنه کې له دوی سره څه سلوک کیږي. د مخالی په اخره کې راغلی دی باید چې په ځنو هغو هندي فلمونو کې د دې تاثر مخنیوي وشي چې کوم کرکټر په ښځو تشدد کوي هغه اتل ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
نو سمجو بلوچستان ته د بلوچستان د صوبایي حکومت د کورنی چارو محکمې په دې صوبه کې د تشدد د پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي چې لمخې په تیرو 15 کلونو کې 2600 کسان وژل شوی دي، خو له رپورت څخه څرګندېږي چې په 2012 کال کې په دغه صوبه کې د هدفي وژنو او بومي چاودنو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمېره زیاته شوې ده. احمد چازمی په دې اړه یو رپورت جوړ کړی دی.
د بلوچستان صوبایي حکومت په دې صوبه کې د تشدد د پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي چې له مخې په تیرو 15 کلونو کې 2600 کسان وژل شوي او څه باندې 3800 کسان ژوبل شوي دي. په 2012 کال کې لیدل شوي چې په دغه صوبه کې د هدفي وژنو او بمی چاودنو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو شو. په کوټه کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره وای په 2012 کال کې په دې صوبه کې په سلګونه شیګان وژل شوی دي، خو حکومت د بریدکونکو په ضد هیڅ ډول کاروایی نه ده کړې.
مخکې
خو به داسې کېدل چې په لرو پرتو سیمو کې به پر شیعه هزارهګانو بریدونه کېدل، خو اوس له بده مرغه په سپینه ورځ د کوټې ښار په لویو تجارتي مرکزونو کې دوی په نښه کېږي. موږ د قانون په دایره کې دننه د دې هر څه پر ضد پر امن احتجاج کړی دی، او په وار وار مو له وزیر اعلی، ګورنر او ولسمشر زرداری څخه خواست کړی دی چې زموږ ساتنه دې یقیني کړي. خو نه خو صوبایي حکومت څه ډول ګامونه پورته کړي او نه هم وفاقي حکومت څه کوي. امنیتي ادارې هم په حرکت کې ناراضي او د هچ لورې د دغو ترګرو پر ضد کاروایی نه تسترګو کیږي.
بلخوا بلوچ ملتپال ګوندونه ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارې په بلوچستان کې لډیره وخت د دوی غړي تشتوي او بیا په پټه وژني. د لادرک بلوچ د سازمان جنرال سیکریټری عبدالقدیر بلوچ وای د پاکستان حکومت د وژل شوو بلوچو شمیر ډیر کم شو دل یو د بلوچستان په ضد به د زور زیاتی د مخنیوي لپاره ل اروپאי اتحادیه او ملګر ملتونو څخه غوښتنه کوي.
او ٹارگیٹ کلنگ والا اگر جلا دے اگر کہ ہم 2-300 ٹارگیٹ کلنگ کے ہم شہید سوی دے دا حکومت سے مجھ نہ خیر مشکل دے نہ خیر ورکی نہ خیر غارو دے سے مجھ دا دے باندے ملک سے یورپی یونین سے اقوام متحدہ سے امریکہ سے نور انسانی معذب ملکوں نے ایسا اگوئی سب مجھے وایو کہ پاکستان باندھے تاسو دباؤ آچو پاکستان امدادوں نے بند سو ولے دا انسانی حقوق خلاف ورزی دیر کڑے دے اور دیر کئی
په کوټه کې د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان یو مشر او د های کورټ وکیل ظهور شاوانی هم ورته نظر لري او وايي یو خوا د حکومت شمیرې ډېرې کمی دي او بل خوا وفاقي او صوبایي دواړه حکومتونه د خلکو په ساتنه کې پاتې راغلي دي
ګورمنټ دا د شمار بیخي کم دی ولې چې بې درکو خلک په والا یو کمیشن چې د ګورمنټ جوړ کړی دی هغه بیخي ناکام شوی دی او بې درکو خلک چې د ورساده وارسان دی هغه هغه کمیشن کې قلم نه سو پیش او هغه خلک چې زموږ سره سپریم کورټ کې پیښې دي زه به سیټ های کورټ بار پرزیدنت او رومن رائټس کمیشن کونسل ممبر دا کیس کوم ګورمنټ په حواله نن پوری دا سي اطمینان بخش اقدامات نه دي سوی دي بلوچستان په حواله ټوټلی صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ټوټلی ناکام سوی دي دی حواله
کله چې می په کوټه کې د بلوچستان د صوبایي حکومت د کورنی چارو له سیکریټری اکبر حسین دورانی څخه د حکومت د شمیرو او پروتکل سو ګامونو په اړه وپوښتل نو نوموړی وویل چې ټول شمیرې د کرم معلوماتو پر بنسټ راټولې کړې دي او حکومت به د جرایمو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي
جزو کرم چې د 2011 ډیر لاندې راغلی وو دا کوم چې د سیکریټری کلینګو او نور چې د وابره تاوان کې هغه چې موږ کمپیر کو 2011 سره هغه کې ځاتې راغلی وو لیکن اوس به ان شاء الله کومه صوبایي حکومت چې خپل یو ستراتیژي جوړ کړی دی یو منصوبه بندي هغه کې دایم خط پیژي ان شاء الله
په بلوچستان کې که څه هم لډیر مدیر راهیسی په یو یا بل شکل د نامنی پیښې تر سرګو کیږي خو د بشیر حقوقو د زیاترو سازمانونو په اند په 2012 کال کې په دې صوبا کې د خلکو په وجنه کې د تیر وختونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی
د بلوچستان په اړه مو د احمد شاه اعظمي رپورټ اوریدی او هم کومنټیټر ورسپانې د بلوچستان په اړه باندې یو لیکنه کړې ده دا وایي که څه هم بلوچستان ایالت په مادني وسایلو څخه غني دی خو ځای بلوچستان له مالي ګټو برخمن نه دي دوی وایي په دې وروستیو کې د بلوچستانو وژنه تښتونه او بندي کول هم زیات شوي دي سالم مصالح د کومنټیټر ورسپانه دغه مقاله لوستې او مهم ټکی په دې رپورټ کې راغونډ کړی دی
کومنټیټر خبرونه بلوچستان د پاکستان هغه سیمه ګڼي چې نفوس یې کم دی که څه هم پراخې طبیعي منابع لري خو بیا هم یو له نیستمنو او وروسته پاتو ایالتونو ګڼل کیږي کومنټیټر خبرونه لیکي په 1940 میلادي کال کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ایالت کې د بلوچستانو ملتپالي غورځنګونه هڅه کوي په طبیعي منابعو کې زیاته ونډه او په ځینو مواردو کې په بشپړه توګه له پاکستان خپلواکي ولري خبرونه لیکي د ملتپالو غورځنګونو د دقیق شمیر معلومول ګران کار دی دغه ملتپالي وایي د دوی د ایالت د طبیعي منابعو د استخراج له درکه لاسترغلي اوید بیرته په دې ایالت کې پر پرمختیایي چارو نه مصرفیږي دوی پر فدرال حکومت تور پورې کوي چې د دوی د ستونزو په وړاندې غفلت کوي او د پاکستان پوز له بشري حقوقو په سرغړونې تورنوي د پاکستان حکومت په بدل کې پر هند او افغانستان تور پورې کوي چې بلوڅ وسلول روزي او وسلې ورکوي کومنټیټر خبرونه لیکي د پاکستان د پوز په ګډون ایران هم په سیمه کې څو ځلې پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې ګڼ بلوڅ مخالفان او بیلتون غشتون کې وسلول وژل شوی دي په ورستوي کې د پاکستان پوز چې د امریکا په مالي مرسته په پوځي تجهیزاتو سمبال دی د وژنې د کمپاین په چلولو تورن شوی دی خبرونه زیاتوي په تیرو لسو کلونو کې شاوخوا 8000 بلوڅ وسلوال روشن فکران او سیاسي مشران تښتول سوي بیا موږ موندل سوي چې پر بدنونو یې د شکنجو نشې حملې دل سوي دي کومنټیټر خبرونه په ورستۍ کې وضعیت نور هم کړکیچن بولی او د بشري حقوقو د آسیایي شورا په حواله وایي د نوي میلادي کال په اول شپه هم د پاکستان پوز د ترخی او جنگي الوتکو په مرسته پر هغو کلیو بریدونه وکړل چې ګمان کیږي د ملتپالو پلوي کوي لویدیز حکومتونه چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان پر همکاري متکی دي پر بلوچستانو د فشارونو په اړه لږ خبرې کوي
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا لومړی خبرونه ده خبرونه د سلام پښتونخوا روانه ده د دې وروسته بیا په بلوچستان کې د نفسیاتي ناروغانو په اړه باندې رپورت هم لرو او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د پاکستان ځخه کډه سوي کډوال چې کوم بیرته کورونه تللې دي دا غو تورونه چې د مهاجرینو په رئیس باندې لګوي خو اوس به واورو د هارون باچا په ځخ کې سندره
داولے 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 مک کے خفیب خلق اوسی پاسمان تیری شکر سمرا دعایا دوزان اول حجت رواو اس محتاج دا جہان خور دا فضل شان پراسی پا دیران نو تیری گی پا دنیا مو زندگی پا غم لڑلے چی داولے 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 حکمت دن ہی سوا مو گن لس پکان دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا دا جن زمان تیری کی پا دنیا خاور خزلے چے داولے 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 خبر خان تاریخ رات پان پان وائی پاتے ہان جانت گرو کشکر میدان محکوم ددا سکوم یوچ خوراک پناولے چاولے داولے 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 سمنگرا خبران خوشی کی بیٹو پکا نو دازکا 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 آجن زمن تیری کی پا دنیا خاور خزلے چی داولے 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 رسول باندی ایمان لرو محکم منزون پا نفلو نو یدش پی اور از اڑم رکات بپا کے پاتران نشی پا قسم پا حجو پا رو جیو لیو بلا مقدم خوبیا ہم دغمش پی مفخادا نشو بدلے چی داولے 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 جن پہر ڈگر کی رور درور کبھی کرکان دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا
د هارون بچا په شخ کې مو سندر اوریدل او سمزو افغانستان ته د افغانستان په ننګرهار کې یو شمیر کډوال چې له پاکستان ستانه سوی د دې ولایت د مهاجرونو پر مشر تور لګوي چې د مزکو د ورکړې په بدل کې غورځخه پیسې اخلي د کډوالو د ستونزه د ننګرهار ته د مشرانو جرګې لخوا ورغلي پلاوي سره هم شریکه کړې ده. په دې اړه زموږ خبريال شاه محمود شنواری ریپورت را لستولی دی.
ننګرهار ته له پاکستان راغلی یو شمیر کډوال د دې ولایت د مهاجرینو پر رئیس تور پوری کوي چې د دوی پر حق سترګې پټوي او د هغه ځمکو په بدل کې چې دوی قانوني حق لري د دې ریاست چارواکي ورنه پیسې اخلي. دغه کډوالو د سوزي په جلال آباد کې د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون لخوا راغلی پلاوی سره شریک کړي.
ما ته دوه ویزونه حکمات ویلي 15000 روپۍ سره نه کې زه تاسو بالکل کار نه کوم دا زه پخپل ورته راغلم اور پرې خدل مال دغه ویزونه دي دغه ماته دغه رئیس د مهاجرینو نوم نه راځي دغه زه راغلم ماته ویلي 15000 روپۍ راکه بیا بس دا ته کار وکړم. دا چوکۍ ما په ډېر مشکل اخیسته ده.
هغه وزمیار په دې هغه کې کابل کې او دا ولي په دې ننګرهار کې ماتونه سي بدلوي. هغه مخامخ مونږ خبرې کړې وایي ویلي دي خپل هم سره لګولي دا شپږ میاشتې کې زه راسته نه ورځم.
د سنا مجلس د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون رئیس او ننګرهار ته د راغلي پلاوی مشر ډاکټر زلمی زابلی ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښکاره کړه چې په دې ولایت کې له یو رئیس نه په زرګونو کورنۍ شکایت کوي، نو د دې ولایت په نورو برخو کې به څه حال وي. د زابلی په خبره کې چیرې د مهاجرینو پر رئیس دا تورونه ثابت شي، نو دوی به ډیر ژر څرنوالي ته ورپیژني.
د ماجرو په نامه باندې تقریبا 10000 کور یو دی، 10000 کور بل دی. د ماجرو د رئیس خیر ډیر شکایت وکړي، چاته د ماجرو رئیس علني ورته وایي چې ماته 15000 افغانۍ راکې، کني مشتاش ته نمبره نه مشخص کو. دا به مرته ډیر اداسي 100-150 نفر شاهدي پرې و. ماجرو پر رئیس باندې وایي دا مرته غیر قابل د برداشت. دا به موږ رتمن مرکز ته راغلو، دا به سرمالي ته معرفي کیږي، دا به موږ پیګیری کوو، ځکه چې دوغه نه ولس دی و رئیس څخه په تکلیف سوي.
د خلکو د اسونزې مو د ننګرهار د مهاجرینو ل رئیس غلام حیدر سره شریکی کړي. نوموړي د خلکو دغه اداوي په کلکه رد کړي او په خبره یې ډیر سته د شاوخوا 2.5 کال کېږي چې راغلی دی. د مهاجرینو د رئیس په خبره تر اوسه په ننګرهار کې کډوالو ته دوه خرګوټي ویچل شوي دي چې دا ټول د پخواني رئیس په وخت کې کډوالو ته توزیع شوي دي.
د کډوال ریاست دوه خرګوټي لري چې د مخکنه ډک شوي دي، یعنی مخکنه د اسکان مجدد کمیشن د خوانه خلکو ته ورکول شوي دي. لکه 15000 کډوال مونږ نه نمرې غواړي چې مونږ دوی ته نمرې ورکو، خو مونږ یو لکه 15000 نمرې نه لرو. نو ځکه عدالته به څوک شکایت کوي، څوک به ګیله کوي، نو مونږ خپل په کوشش کې مونږ بل خرګوټي پیشنهاد هم کړی دی، په کارم پر روان ده چې مونږ یو دوه خرګوټي نور جوړ کړو چې د دغه خلکو مشکل په دې کې حل شي.
د مشرانو جرګې څخه راغلي پلاوی په خپلو خبرو کې ښکاره کړه چې په دې ولایت کې یو شمېر خلک په پارلمان کې لزینو وکیلانو او سناتورانو څخه هم سر ټکوي چې پر ځمکو یې غصب کړی دی. د دوی په خبره د یاد پلاوی اساسي موخه هم دا موضوع ده چې له خلکو سره کښېني او دغه د ځمکو د غصب موضوع روښانه کړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او سمجو بلوچستان صوبې ته د بلوچستان د کوټې د نفسیاتي ناروغي ډاکټران وایي دوی ته د علاج لپاره ورتلونکو د عصبي ناروغي 80% کسان له افغانستان سره تعلق لري. د دوی په وینا د دې لوی وجه د افغانستان څو لسیزه جګړه ده. په کوټه کې د مشال خبریال خدای نور ناصر له ناروغانو او ډاکټرانو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې جوړ کړی دی.
د کوټې د بولان میډیکل روغتون د اعصابي ناروغیو متخصص ډاکټران وایي د دوی په ناروغانو کې اکثریت د افغانستان ناروغان دي او زیاتوي هر ورځ په ناروغانو کې 80% د افغانستان ناروغان وي، چې د دوی په خبره له تیرو څو لسیزو جنگ راهیسي اکثره وګړي په اعصابي ناروغیو اخته شوي. څلوېشت کلن عبدالبصیر چې د افغانستان له غزنی څخه کوټې ته راوړی او دا وخت د بی ام سی د اعصابي ناروغیو په واټ کې داخل دی، څه دغه ډول خبرې وکړې.
ډاکټر خو خدای نه دی نوزو ویلا نه، هغه خو کوم ولي ولا نه دی نه، صرف کوم څوک چې اشتیا وایي دروغ وایي دغه خبره مني. یو سړی ته چې وایي هغه لیونی دی، خو ډاکټر څه پېژني؟ هغه هم وایي لیونی دی چې دی راوړي په دې خبره، اوري په دې خبره غوښ ونیسي.
عبدالبصیر چې د یوې خبرې په ځواب کې درته بله خبره کوي، د ده د کورنۍ غړي وایي له تیرو څو کالو راهیسې همداسې ناروغ و چې د دوی په وینا په کور کې به یې هر ورځ له هر چا سره په نه خبره جنگ کاوه. یوازې عبدالبصیر نه دی چې له افغانستان څخه راغلی او په دې واټ کې داخل دی، بلکې په همدې ورځ چې ټول شپږ تنه ناروغان په دې واټ کې داخل وو، شپږ واړه د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه همدلته د درملنې په موخه راوړل سوي وو. د بی ام سی د اعصابي ناروغیو متخصص ډاکټر مهراب خان ترین وایي د دوی ډیری ناروغان له افغانستان څخه وي چې لامل یې نوموړی د تیرو څو کلونو ناامني یادوي.
د افغانستان څخه ناروغان خو را روان ډیر دي، هغه بنیادی وجه دا ده چې هلته د دوی یو څه علاج نشته، یو سهولت نشته، او بل د نفسیات بیماری هلته په دی وجه هم زیات ده چې له 20-30 ساله ځا په دغه علاقې کې یو داسي حالات روان دي چې یو سړی محفوظ نه دی. د نو په دی وجه باندې ډیر خلک داسي شکمن سي چې دا خلک ګرځ ما خلاف دي، هغه بنیادی طور پر وی بیماری.
د یاد روغتون یو بل د اعصابي ناروغیو متخصص ډاکټر مصطفی خان وردک بیا د ډاکټر مهراب له خبرې سره متفق دی، خو زیاتوي اکثره اعصابي ناروغان بیا په دې خبر نه دي چې د دوی اصل ناروغي څه ده، او همزه ک بیا د نورو ناروغیو متخصص ډاکټرانو ته مخه کوي.
عامه ناروغي لکه څنګه د افغانستان حالات دي کنه، هلته د جنگ په حالاتو کې دی وطن ټول، او دویم د خلکو معاش ډیر خراب دی، او نور د جنگ د وجې د خلکو په کورو کې شهیدان ډیر سوي دي. نو دا مختلف وجې دي چې د هغو د وجې د خلکو د اعصابي ناروغي ده. او هلته خلک د دې شي دغه نه لري کنه چې زما اعصاب خراب دي، نو د خلکو دا خیال دي زما معده خرابه ده، په سر یې هم درد دی، په بدن کې هم درد وي، د جوړو درد لري، د سر درد لري، د بدن درد. نو دا یو خاص قسم اثرات دي د وطن غچ خلقو په زینو باندې دي. اکثریت خلکو کم زمړ هسپتال ته د ورځې زر مریضان راځي، مختلف په ډاکټران یې ګوري، په زرو کې 800 شاوخوا مریضان یا 900 مریضان بالکل اعصابي مریضان، شکل به جلای، څوک به د معدې شکایت کوي، څوک به د سر درد شکایت کوي، او وجه چې کومه دغه اعصابي وجه.
ډاکټر مصطفی خان وردګ زیاتوي دا سینه ده چې په افغانستان کې د اعصابي ناروغیو ښه متخصص نشته، بلکې د پاکستانی ډاکټرانو هلته یو داسې نوم تللی دی چې اوس ډیرای وګړي د افغانستان د ډاکټرانو په پرتله همدلته کوټې یا پېښور ته مخه کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
تاسو مشال ریډیو اوریا او د سلام پښتونخوا ورستی شیبه را رسیدلې دي. اوس په د شفیق مرید په ځکه سندر واورو. سلام پښتونخوا به پای ته ورسو، خو د مشال خبرونه لا هم روان دي.
جانا جزڑوں نغل دے
دے عالم یار.